وقت د غرمې 12:00 په خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د ستونزو لپاره را بلل سوي جرګه پیل سوي ده. هلته به ځو او له خپل خبریال سره به نیغ په نیغه خبري کوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستاني وزیر اعظم ته ټلیفون او د دواړو مشرانو د خبرو اترو له یو څېړونکي سره د هغه تجزیه. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو کوم اغېز پرېږدي؟ دا هر څه په روانه غړي کې وي، خو په پیل کې به بوریوال کاکړ د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنۍ جرګه پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسني حالت اطمینان څرګند کړی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې هند، چین او روس باید په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه راغوښتل سوې جرګه پیل شوې ده. جرګې ته د وینا پر وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې پر سوو او روانو پوځي کاروایانو نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې د عملیاتو له وجې چې څومره ولسي خلک بې کوره کړل سوي دي، هغه لا هم کورونو ته نه دي ستانه کړل سوي، خو بیا هم حکومت دعوه کوي چې پوځي کاروایان یې کامیاب دي. نوموړي زیاته کړه چې دومره د وسلوالو مجموعي تعداد نه دی لکه څومره چې یا پاوز د وجلو هر ورځ دا وی کوي. د شمالي وزیرستان د گرینډ جرګې مشر پیر عاقل شاه نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دوی له دې جرګې څخه ډېری تمې لري.
موږ نن ډېر زیات توقع ده د مشرانو نه او د قبایلې د خپل مشرانو نه چې دوی به داسې مستقبل فیصله کوي نن انشاءالله چې هغه به د قبایلې لپاره ډېرې خیرمنې وي او چې کوم خلک به کور شوي دي او په دې باندې به زور ورکوي چې دا د خپلو کورونو ته په خیر خیریت سره واپس لاړ شي.
دا جرګه د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او جمعیت علما اسلام د مشرانو ترمنځ یو اونۍ وړاندې د سوي غونډې د فیصلې پر وړاندې کې را بلل سوې ده چې پکې له هرې قبایلي سیمې مشران ګډون کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسني حالت اطمینان څرګند کړی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې کړی ده. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام نواز شریف ته ټلیفون وکړ او دواړو مشرانو د پاکستان او امریکا د اړیکو ترڅنګ په سیمه کې پر بدلیدونکو حالاتو هم خبرې وکړې. ولسمشر اوباما نواز شریف ته ویلي چې دی به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم نریندر مودي په بلنه هند ته سفر وکړي. نواز شریف ولسمشر اوباما ته ویلي کچیر دی په راتلونکي کال کې پاکستان ته ورسي نو دوی به د ولس په استازیتوب هر کله وکړي. ولسمشر اوباما د نواز شریف مننه کړې خو ورته ویلي دي چې پاکستان ته به هغه وخت ځي چې هلته حالات سم شي. د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ په کیمپ کې د لاسي بم په برید کې تر لسو زیات کسان ژوبل سوي دي. پولیس وایي چې دا پیښه تیر ماښام د کراچۍ د اورنګي ټاون په سیمه کې سوي ده. په ژوبل سو کسانو کې د متحده قومي مومنټ د سند اسمبلی درې غړي هم شامل دي. وسلوال طالبانو یو پړمنه لیده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې هند، چین او روس باید په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. حامد کرزی دا خبرې د جمعې په ورځ په نیو ډیلی کې له هندوستان ټایمز نومې ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. حامد کرزی ویلي چې له هند او افغانستان سره بې له دې بل لار نشته چې له پاکستان سره خبرې وکړي. بل پلو نموړي د یادې ورځپاڼې تر انتظام لاندې یوې غونډې ته وویل کوم چا چې ترهګري د بهرنۍ تګلارې په توګه کاروله هغوی اوس په خپله د ترهګرۍ ښکار دي. حامد کرزی د خپلې ولسمشرۍ په شاوخوا 12 کلنه دوره کې 40 ځله د پاکستان سفر کړی و او تل به یې دا خبره کوله چې د ترهګرۍ مرکزونه له افغانستانه د باندې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې نن یوې چاودنې یو تن وژلې او دوی نور ژوبل کړي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند شیشم باغ سیمه کې په یو کرولا موټر پورې تړل سوي مقناطیسي بم له کبله دغه چاودنه سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د افغانستان په تخار ولایت کې پر یو درې کلن انجلۍ و جنسي تیری کوونکو ته د سزا ورکول سي. امنیسټي انټرنیشنل تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد سازمان له افغان حکومت غواړي چې د دې انجلۍ د کورنۍ مرسته وکړي او پر نوموړي جنسي تیری کوونکي د عدالت ته راکش کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف نن هم په ویانا کې خپل خبرو ته دوام ورکړی. د مشرانو څخه کوي چې د نومبر تر 23 نیټه وړاندې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي چې جان کیری او جواد ظریف یو هوکړې ته د رسیدو لپاره ډیر لږ وخت لري. نوموړي زیاته کړې د جان کیری او جواد ظریف په ویانا کې پاتې کېده دا ښیي چې ګواکې په دې خبرو اترو کې به د بریالیتوب امکان وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن روس ته خبرداری ورکړی چې دا په 21مه پیړۍ کې هیوادونو ته د منلو وړ نه ده چې په اروپا کې له سره پر زور پولي وټاکل سي. جو بایدن وویل امریکا د روس لخوا د کریمیا اشغال او یا د الحاق هڅه په رسمیت نه پیژني او نه به وپیژني. او امریکا او اتحادیانو یا په تیرو درو ورځو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو دیرش هوایي بریدونه کړي دي. د امریکایي پوځ مرکزي قمندانې د جمعې په ورځ ویل بایچی ته نږدې د شپږو هوایي بریدونو په ګډون یې درویشت هوایي حملې په عراق کې کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په دې خبرې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه هم لرو. د سیاسي ګوندونو په بلنه د قبایلي سیمو لوی جرګه په اسلام آباد کې پیل شوې ده. خو دا جرګه له نورو جرګو څومره مختلفه ده؟ دا امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفون کړی. دا په داسې حال کې د چومپرون د امریکا ولسمشر د هند وزیر اعظم د هند سفر بلنه قبول کړه. نو په دې تناظر کې د ولسمشر اوباما پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفون څه معنی لري؟
د د د پاکستان سره چې کوم تعلقات یې اړیکې د امریکا دي د هغې او د امریکا او د هند اړیکې چې کوم دي هغې کې یو قسمه توازن راوستل غواړي.
او که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي نو په سیمه کې به یو مهم هیواد پر هند څه اثر وي؟
ویره داده چې هسې نه افغانستان د طالبانو لاس ته ولاړ نه سي، بیا به دا داسې وي لکه چې طالبان د هند امرتسر سرحد ته راورسیږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه رابلل سوی جرګه پیل سوی ده او هلته اوس مشرانو ویناوې هم پیل کړې دي. د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل هم دغه جرګې ته ورغلی دی، هلته ناست دی او دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ریاض خان، تاسو ته هرکلی کوم، که مهرباني وکړئ لومړی دا راته ووایاست چې جرګه پیل سوی ده، څومره کسان پکې ګډون کوي؟
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل، بالکل څنګه چې تاسو ذکر وکړو دغه جرګه اوس نه لږ سات وړاندې پیل شوې ده. په دې کې د آفتاب احمد خان شیرپا او د محمود خان اچکزي، د غرنګ داس پندی ارولی خان او د متحده قومي موومنت د قبایلي سیمو چې کم د پارلیمان غړي راغلي کړون یو شمیر خلک هغه موجود دي. د جرګې په شروع کې کله زمونږ د جمعیت العلماء اسلام د چارواکو سره خبرې کېدې، هغې وی چې موږ خوښ یو 15000 چې کوم قبایلی مشران دي یا مختلفو سیول سوسایټو خلک دي یا نور د میډیا سره تعلق لرونکي خلک دي چې قبایلی سیمو اوسېدونکي دي، نو 15000 خلک داسي چې غیته موږ بلنه ورکړې دا ورسره ورسره په پارلیمان کې چې څومره یا پارلیمان نه بهر چې څومره سیاسي دلی دي هغه ټول لمو بلنه ورکړې.
نو دا وخت تاسو خیال ته 15000 کسان تاسو چې سل ته بخښنه غواړم 15000 کسان دي او سیاسي پارټي ټول شامل دي کنه؟
نه ما تاسو څنګه ذکر وکړو چې په دې کې دغه سنمونه چې نو واغسته د دې نه علاوه نور مختلفو سیاسي ګوندونو خلک دي، خو د ټولو سیاسي ګوندونو غړي ورته موږ نشو ویل، ځکه چې موږ ته پکې د جماعت اسلامي څوک داسې په نظر رانغلل، د پیپلز پارټۍ پکې داسې څوک غټ خلک څوک په نظر نه راځي، د مسلم لیګ چې کومې مختلفې ډلې دي، د هغې نه د مسلم لیګ نه صرف غالب خان چې کوم د دفاټا صدر دی نو هغه پکې موږ ولیدو، خو نور داسې په صوبه په سطح باندې یا د مرکز په سطح څوک نشته. بیا چې کومه د 15000 خلکو خبره کوي نو هغه هم خلک هم نشته، خو بیا هم دومره ده چې د په لږه پیمانه باندې دا خو د مختلفو طبقو خلک هغې نمایندګي چې کومه ده هغه په دې جرګه کې موجود ده.
او دې ته ویناوي چا کړي وي یا ویناوي روانې وي څه خاص خبره پکې شوی؟
جی بالکل، اس نا الگ ساتوان دی جی کمی وینا اس کو دغه غوند تا نو پدې کې یو خو مولانا فضل الرحمن چې کوم دغه پختله خطابو کو اغه چې دې جرګې درا بللو مقصد چې کوم دغه یو خو د دې چې کوم په موجوده وخت کې د قبایلو د کم خلک به پوره شي دي، نو اغه دې کوم دنو د اغه بحالی یا د اغه واپسی دغه چارو باندې خبرې کیږي. د دین علاوه هغه یوازې د شمالي وزیرستان خبره نه بلکې ټول کم تر اوسه پورې د قبایلو مختلفو قبایلونو ایجنسونو چې کم خلک به پوره شوي د اپریشنونو د لاسه په هغې باندې خبره وکړه، د سو اپریشن خبره وکړه. دغه رنګ دویمه مسله د دې چې مختلف وختونو کې په صوبایي اسمبلو کې هم او بیا په مرکزی نیشنل اسمبلی د قانوني اسمبلی د پاغې کې هم دا خبره شوې ده چې آیا پاتا له تاسو یو ځان له صوبو ورکې یا د سیاست یا د درجه ورکې یا د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کې، نو دغه نه واه چې دا خبره بروستو کیږي. ناول خو مونږ ته دې خبره جواب راکې چې اخر مونږ څه کړی دي، مونږ کوم ګناه کړی دي، زمونږ قبایل چې کوم مسلو سره مخ کې ناول دا مسلې حل کې، او د دې لپاره ملکی اداري چې کمی دي، حکومتي اداري چې کمی دي، او بهر ملکی اداري چې کمی دي، نو هغه هم باید چې دې طرف ته توجه لري، ځکه چې د ملک په بل یو سیمه کې که په کراچۍ کې څه حالات خرابېږي، د پنجاب نه یا د خیبر پښتونخوا نه هغې ته امداد دي، که په هزاره کې سره کې څه چل کېږي د کراچۍ نه ورته امداد راځي، خو چې کله په قبایلي سیمو کې حالات خرابېږي نو د هغې لپاره بیا داسې نور حالات په ملک کې جوړ شي چې هغه د میډیا د نظر هم لري او هغه د ملکي او د غیر ملکي ادارو د نظر نه هم لري ساتلې.
خو ریاض خان د فوجي اپریشنونو په اړه باندې څه وویل مولانا فضل الرحمن؟
جی بالکل، دغه علاوه چې فوجي اپریشنونو کې دا خبره کیږي د حکومت سخت نیوکه وکړي، دغه علاوه چې ویل کیږي هر ورځ په سونو ترهګر یا وسوال چې ګمځلو هغه وجل کیږي، او تر اوسه پورې د حکومتي اداو تر مخه دومره ترهګر یا دومره وسوال وجل شو چې هغه د هغې تعداد هم دومره نه دی، خو د هغې باوجود هم چې ګمځلو په دغه سیمو کې دی چې امنیت رانغی، تر اوسه پورې حکومت یو طرف ته وایي چې 10% برخه چې ګمځلو هغه کلیر شوې ده، خلک ولې نه واپس کیږي. بیا دا خبره هم وکړه چې په قبایلو کې دومره امن دی چې دومره امن د ملک په نورو برخو کې نشته، د هغې باوجود کم آفت چې راځي، کم آپریشن چې کیږي، کم پوځي چې کیږي، نو هغه بیا په قبایلي سیمو کې کیږي. نو د دې وجوهات له ټولو پکار دي چې اخر د څه لپاره دا پښتانه یا دا قبایل چې کوم دي هغه هر ځای کې په نښه کیږي. د دې سره سره بیا محمود خان اچدی هم خطاب
او له دې وروسته اوس چا وینا کړی دی داغو که بیا تاسو څه تفصیل راکړئ چې هغه څه ویلي دي؟
جی بالکل، دا مولانا فضل الرحمن علاوه څنګه چې ما ذکر وکړو، محمود خان اچکزی هغه اوس لګیا او هغه خپل خطاب کې دا خبره وکړه چې تر اوسه پورې د یونانی تاریخ دانانو نه ور واخله، تر دې وخته پورې چې کم لیکوالان تیر شوي دي په تاریخ باندې چا لیکل کړي، د دې سیمو دورې سفر یې کړي دي، د هغې نه د هغې د لیکونو نه یو ځای کې دا خبره نه ظاهرېږي چې پښتانه یا ترهګر دي یا شدت پسند دي. خو که دا خبره وه نو بیا دلته کې په دې سیمو باندې دومره هندوان، دومره سکان، دومره نور مذهبونو والا خلک هغه اوسېږي، هغې بیا څنګه اوسېدلي دي؟ نو دا صرف د یو خاص لوبې یو لوبه روانه ده د پښتون خلاف ده، او په پښتنو علاقو کې چې څومره امن دي دومره په بل ځای کې نشته. دغه ملک شهباز خان هم حکومت ملک شہباز خان دا ملک قادر خان زوی دی چې څوک مخکې ورځو کې وجل شوی و هغه هم د خپلې سیمې د امن او د ترقۍ لپاره کردار ادا کړو. نو ملک شہباز خان هغه په ځای هغه مشري کوي. د ده وینا وه چې زمونږ په علاقو کې زمونږ په قبایلي علاقو کې دومره حالات خراب نه دي څومره چې ښودل کېږي څومره چې نړیوالې ورورولۍ ته ښودل کېږي یا چې څومره زمونږ حکومتي ادارو هغه حالات خراب کړي دي او پښتانه دومره روان نه دي
معلومات راځي خپل اوریدونکو سره به شریکو. تاسو ته وخت غواړو ډیره مننه ستاسو. او هم په دې اسلام آباد کې روانه جرګه کې د شمالي وزیرستان د لوی یا گرینڈ جرګې مشر پیر عاقل شاه هم ګډون کوي. سهار تر جرګې پیلې دو لمخې مې لاغه سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې له نننۍ جرګې څخه د قبایلي سیمو خلک او دوی څه تمه لري.
زمونږ د نن ډېره زیاته توقع ده د مشرانو نه او د قبایلي د خپل مشرانو نه چې دوی به داسې مستقبل فیصلې کوي نه نه انشاءالله چې هغه به د قبایلي لپاره ډېرې خیرمنې وي او چې کوم خلک به کوره شوي دي او په دې باندې به زور ورکوي چې دا د خپلو کورونو ته په خیر خیریت سره واپس لاړ شي او چې دوی کوم نقصانات شوي دي هغه نقصانات ته دوی پوره شي او چې کوم قبایل په خپلو ځای باندې پاتې دي هغې هغې ته دا عمل ورکړل شي او هغه دا په خپل هغې چې کوم تکلیف دي هغه کوم په مصیبت کې دي مصیبت ته نه لرې شي هغې چې چا ته رسنه نه رسېږي لکه شمالي وزیرستان کې دا رزمک خرچ شول دا دوسرې شول یا د استعمال شوی شول یا د تخیل چې کوم خل پاتې دي لو هغه د مستقبل یو څوک تا وشي او چې کوم راغلي خالتي هغه نور زولو کې زیره کې دي هغه پاکستان په نور ایسو کې پاتې دي چې هغه په خیر خیریت سره واپس لاړ شي او دوی ته یو داسې مستقبل یو داسې امن جوړ شي چې آینده لپاره بیا داسې حالات نه راځي.
نو خو پیر عاقل شاه صاحب یعنی هلته فوجي عملیات روان دي نو تاسو څنګه په داسې حال کې چې هلته بمبار دی جنگ دی جګړه ده تاسو بیا دا غوښتنه کوئ چې کوم خلک به کور کړل شوي دي هغه د بیرته بوزل شي؟
پی ایس پی آر والا یا حکومت دا ویي چې په شمالي وزیرستان کې 90% یعنی 90% د کومه علاقې را کلیر ده. نو موږ دا ویي چې 90% علاقې کلیر وي نو دا 10% یا 15% یا 20% خو په پاکستان په نورو علاقې کې هم حالات خراب دي. نو دا 10% خو به ان شاء الله دومره اهمیت نه لري.
بیا دوی ولې تاسو نه لیږي چې 90% علاقه صفا ده او بیا هم تاسو څه فکر
کوئ؟ مخکې وزیر عادل نواز شریف سره شوی او وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سره نو هغه کې دا خبره شوی و نو شریف دا و چې زه به باندې د جرنل صاحب جرنل رایټ شریف سره به باندې میټینګ کوم خبره ورکوم موږ مطالبه و د واپسي نو هغه بیا د باندې دا میاس مخکې یا زیاتې بچيږي نو دې دیوا دوره وکړه وزیر اعظم لاړو جرنل په خپل بوت لاړ ته د شمالي وزیرستان د میرانشاه د میرلي دوره وکړه رزمک دوره یې وکړه. نو هغه دې بدا وته وی چې هلته نقصان زیات شوی ده نو هلته به موږ به دا کورونه جوړوو موږ به دا مارکیټونه جوړوو موږ به دا آبادي کوو بیا به تاسو لاړی. نو موږ دا وته وی چې نه تاسو موږ خپلې علاقې ته پرېږدئ موږ به لاړ شو موږ به آبادي په خپله کوو که چا کور وران وي هغې ته د کور روپۍ ورکوي که چا دوکان وران وي نقصان شوی وي ته د دوکان روپۍ ورکوي مزار ورکوي نقصان ورکوي. نو هغه موږ په دې باندې اوس را کوي چې هغه تاسو موږ دې ته مای سره وي چې تا موږ ما ته آبادي کوې موږ دې
دا پیر عاقل شاه چې د شمالي وزیرستان د گرینڈ جرګې مشر او د وخت په جرګه کې ګډون کوي. که یو خاطر په اسامت کې د قبایلي مشرانو جرګه روانه ده نو بل خوا یې بلې جرګې پرون د فوج له لوړپوړي چارواکي میجر جنرال را وخت سره ولیدل. دوی د بکور کلسو خلکو پر ستونزو د خلکو بیرته ستنېدو په اړه د فوج له دغه چارواکي سره تفصیلي خبرې وکړې. جنرال را وخت اختر راو قبایلي جرګې ته د بیرته ستنېدو مخصوص ورځ وربنه شوه. تفصیل له عمر دراز وزیر اورو.
په جرګه کې مشرانو د فوز مشر میجر جنرال اختر راو مخې ته د کډوالو پر ستونزو تفصیلي خبرې وکړې. مشرانو د بیکوره شو زده کوونکو لپاره سکولونو کالجونو کې د داخلو راشن پاینټونو باندې د خوراکي توکو مساوي تقسیم کډوالو سره د پولیسو ناسم چلن، د کډوالو نه نیولې شوی گاڑی او نورې ستونزې په ګوته کړې او میجر جنرال د دغه ستونزو هوارولو یقین دهانی ورکړه. جرګه کې مشرانو ته په خپل وینا کې میجر جنرال اختر راو وویل پرامنا وزیرستان ته به خلک واپس لیږي او وسلوالو ته به د غلط ادبیا راتلو هیڅ موقع په لاس ورنه کړي.
ګورنمنت اف پاکستان، پاک فوج او سیول انتظامیه،
حکومت پاکستان، پاک فوج او سیول انتظامیه پورا هڅه کوي چې تر سو تاسو دلته هر قسمه سہولیات درکړي او داسې کوشش کډوالو سره د نوډان نه دی شوی. سلور اربا روپے تر اوسه پورې پر کډوالو ویشل شوی دی. شپږ دیرش زره ټنه راشن ویشل شوی. د راشن پوینټونو تاسو غوښتنه وکړه درې به نور هم خلاص شي. سوار لزره ستاسو ځوانان به راتلونکي پنځه کالونو کې برتی کولی شي. علاقه په بیا بیا پکاو هم ستاسو لپاره. وسلوال به کله هم واپس نه را پرېږدو. د دوی صفایا به وي. ترهګري او ظلم به چې تاسو سره کېدو هغه به کله هم نه کیږي. د شمالی وزیرستان یو مشر خلیل خان د جرګې پر مهال په خپل وینا کې وویل میجر جنرال صاحب وویل چې این جی اوز والا دلته ډیر کار کوي. مونږ تا کا وخی چې څومره او کم کم کارونه کیږي او پراتلون کې به کم کارونه کولی شي. مونږ وړاندې هم د بریګیډیر صاحب نه غوښتنه کړې چې یوه دوره د وزیرستان وکړي چې پکې آزاده میډیا او مشرانو جرګه وي، ځکه چې اکثره وزیرستانیان دغه غم کوي چې د دوی کورونا او مارکیټونه لوټل شوي دي. بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته چې کومه ګډوډي جوړه شوې وه، پولیسو په پیسو خلک رشن سانټر ته دننه کول او دوی په لختو ووهل شول. وروسته با کډوالو هم کاڼي ورولې وي. په جرګه کې مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د واپسۍ لپاره د دوی ته مخصوص وخت وښودل شي، چې د هغې په ځواب کې میجر جنرال اختر راو وویل مخصوصه نیټه خو نشي ښودلی، خو ډېر زر به کډوال یو نوي وزیرستان ته لیږي چې پکې نوي هسپتالونه، سکولونه، سړکونه او پراخ امن وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم یو بلې موضوع ته راځو. هغه دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په شپه له پاکستاني وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر په بیان کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د امریکا او پاکستان پر اوسنیو اړیکو د اطمینان څرګندونه وکړه. ولسمشر اوباما په داسې حال کې نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې هم د جمعې په ورځ نوموړي د هندي وزیر اعظم د هندوستان ته د ورتګ بلنه ومنله. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان خارجه دفتر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د جمعې په شپه د سو خبرو اترو جزئیات په یو بیان کې خبره کړې دي. د خارجه دفتر پر ویبپاڼه خبر شوی بیان وایي چې ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف په دوه اړخیزه چارو او د منطقې پر حالاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې باراک اوباما وویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې مضبوطې دي او خوشحاله دی چې د پاکستان حکومت په هوډمنه او سمه توګه خپل اقتصادي ترجیحات تکلی دی او په کامیابی سره پرشتہ چیلنجونو قابو موندلی دی. د پاکستان د خارجه دفتر بیان زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه طرفه اړیکې د اطمینان وړ وبللې. بیان زیاتوي چې ولسمشر باراک اوباما نواز شریف سره په خبرو کې د هند د خپل راتلونکي سفر یادونه وکړه، چې په جواب کې پاکستانی وزیر اعظم هیله وښودله چې شاغلی اوباما به په راتلونکي کې د پاکستان سفر هم وکړي. د خارجه دفتر د بیان لمخې باراک اوباما وزیر اعظم ته ډاډ ورکړ چې په پاکستان کې د حالاتو سمیدور سره سمبه چې څومره ژر کېدلای شي دای د دې هیواد سفر وکړي. بیان وایي دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان پر حالاتو هم خبرې وکړي. پر دې موقع نواز شریف د پاکستان او افغانستان د اړیکو شکېدو یادونه هم وکړه، چې د په وینا د افغان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد سفر د دې ښه اړیکو څرګندوي کوي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان پر مخ وایي چې نواز شریف د روان کال په پایل کې د هند د سفر په اړه هم باراک اوباما ته په ټلیفون یادونه وکړه، چې د پاکستاني وزیر اعظم په خبره د سفر مقصد یې له هند سره اړیکې پر شلور بیول وو. خو د بیان مطابق نواز شریف پر هند تور ولګولی چې د هند له لوري د سیکټرانو په کچه د خبرو اترو معطلولو او پر سرحد د
ډزو لوجي د اړیکو د شکولو د غامل پر شا وتمبیدلې. خو نو شری باراک اوباما ته ویل چې پاکستان اوس هم له هند سره د دوه اړخیزه خبرو اترو پیلولو ته تیار دی، خو په کار ده چې هند د دې لپاره یو غوره ماحول رامنځته کړي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان پر مخ وايي نو شری پر ولسمشر باراک اوباما زور وکړي چې د هند د سفر پر مهال دی پر هندو چارواکو د کشمیر د مسلې پر حلولو زور ورکړي. ولسمشر باراک اوباما پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفون په داسې حال کې وکړي چې هم د جمعې په ورځ وایټ هاوس یو بیان جاری کړی چې وایي ولسمشر باراک اوباما به د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې د هند جمهوري ورځ په مراسمو کې د دروند میلمه په حیث ګډون کوي.
دا چې هغه کومه ممکنه وجه کېدلی شي چې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ، دا پښتنه مې په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد تکی زخه وکړه.
غالبا جی د سې د چې ولسمشر اوباما صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې هغه د صدر اعظم نریندر مودي بلنه قبول کړه د ریپبلیکن هند د ریپبلیکن ډے د راتلونکي د جنوري کې د غې لپاره د پاکستان سره چې کوم تعلقات اړیکې د امریکا دي د غې او د امریکا او د هند اړیکې چې کوم دي هغه کې یو قسم توازن راوستل غواړي. پاکستان د غالبا یو قسم کنسولیشن تسلی ورکول غواړي چې بای
خو ډاکټر صاحب دلته یو سوال دا دی چې یعنی پاکستان اوس د امریکا د پاره دومره مهم دی چې ولسمشر د هند سفر کوي، نو هم دوی سره دا احساس ته چې پاکستان خوشاله ساتل پکار دی.
زما ذاتی نظر دا دی چې پاکستان د امریکا سره چې کوم اړیکې لري هغه د خپل یو یو توازن کې تناظر کې دقتلی شي. دغه د هند سره تړون چې کم دی دا سلی خرابې د پاکستان خو اکثر داوی چې امریکا د پاکستان او د هند په تعلقاتو کې اثر انداز شي. اوس هم د پاکستانی چې کم د خارجه چارو وزارت دی هغه چې کم پریس ریلیز دی هغه کې دا خبره د کشمیر او دا کیسه هغه کړی دی چې صدر اعظم نواز شریف اوباما صاحب دا وې اوس کده امریکای پریس ریلیز تاسو وګورئ نو هغه کې د کشمیر ذکر نشته، نو پاکستان دا شی ایکسپلایټ کوي اکثر. امریکا ته پکار ده چې دا د هند سره چې کوم اړیکې دي هغه کې د پاکستان عینک ته لګ لري کی زما په خیال دینه پاکستان ته یو یو قسم شی ملاویږي، هغه ته یو یو اشاره ملاویږي چې هغه بیا مثال په توګه افغانستان سره چې کوم د غي تعلقات دي هغه کوم د خپل یو قسم منمانی کول غواړي. دا غواړي چې افغانستان چې کوم خپل خارجه پالیسی دا غد پاکستان د خوخه باندې دی چلی د افغانستان او د هند لري چې کوم دی غد پاکستان د خوخه وي، نو ما خیال دي چې دا صحیح یو طریقه نه ده.
یعنی ډاکټر صاحب سوال دا دی چې کو قتل سي د امریکا له نظر زخه وکړل سي په دې سیمه کې د امریکا د پاره تر ټولو مهم هیواد په پاکستان او هند کې کم یو کېدلای شي.
د دنیا حالات بدل شو، د هند حالات خصوصا بدل شو. هند کې چې کم قسم اقتصادي تبدیلی راغلی ده، سرمایداری نظام کلاو او جمهوری نظام هلته چلېدلی دی، هغه خو امریکا سره ډېر زیات مطابقت لري افکار کې او د اقتصاد کې دواړه کې. زما دا خیال دی چې دغه هماهنګي عوامي سطح باندې د امریکا او د هند زیات ده. د غیر برخلاف پاکستان کې د امریکا خلاف یو قسم نفرت هم دی. روزانه مونږ دا سرویس ګورو بیا پاکستان کې کله د پاکستان ځواکونو لړخه مونږ اورو چې امریکا ته چلو کو مونږ سره ودا فلانه فلانه بیا د پاکستان سیاست مداران مدام خپه دي امریکای نه.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یونی م بجا
شال او شمله
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 م بجې
سروي
په 3 م بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 م بجې
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې هم درته یو شمیر ریپورتونه لرو چې په هغه کې د افغانستان په اړه ریپورت دی د ایران د اټومي وسلو په اړه باندې ریپورت دی د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې داسې ریپورتونه دي چې د میزر مداخل په سیمه کې په ګولې پریوتې دي او کسان وشل شوي دي په کراچۍ کې د متحده کومنت پر وړو باندې یو 14 سوي ده له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو تر وتلو وروسته پر سیمه باندې د اغیز او د دې ترڅنګ د سوات د مشاورې په اړه باندې هم یو ریپورت درته لرو د تاسو په دوه نیمای کې واوري خو دا وخت تقریبا د غرمې 12 بجې سوي دي بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز راته اوروي او تاسو به لاغه وروسته به چې کوم یو شمیر ریپورټونه دي هغه واوري خو اوس هم مایک سپارم بوریوال کاکړ ته چې هغه د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنی جرګه پیل شوې ده د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن جرګې ته د وینا پر مهال په قبایلي سیمو کې پرسو او روانو پوځي عملیاتو نیوکې کړې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسنی حالت اطمینان څرګند کړي د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په کیم کې د لاسي بم په برید کې تر لسو زیات کسان ژوبل شوي دي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې هند چین او روس باید په ګډه په افغانستان کې د ترګري پر ضد مبارزه وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف نن هم په ویانا کې خپل خبرو اترو ته دوام ورکړي دي
دجمل بوریوال کاکړ واوریدل اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر په اسلام آباد کې کتنه کوي
نن جنگ روس پانه خپلې دریې کې وای د پاکستان ولس چې د ډېر مودې راهسې د ترخ غریخ کار دی او د وسلوالو طالبانو د لاس ورته ډېر زیات ځاني او مالی نقصان رسیدلې دی د ادارې په وینا چې اوس د غقام د عرب دنیا نه د یوې نوې ترخ غری ډلې د داعش پاکستان ته دراتک په خبرونو ډېر زیات اندېښمن شوې دي ادارې زیاتوي چې اوس د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په پاکستان او افغانستان به د داعش سورې هم نه پرېږدو او که طالبان وي او که حقانی ډله د یو تر هغه د ختمون پورې با د دوی پر ضد جنگ روان وی ادارې وایي چې د دې بیان وروسته د پاکستان ولس ته سکون سا اغستې ده ادارې اخر کې وایي چې اوس ته پاکستان سیاسي او عسکري مشروالې لا د دې ملک د بقا لپاره هلې ځلې ضروری شوې دي او دې لړکي ټول قام له هم د دوی سره وګپو کو درې دل پکار دي بل په لو ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د صحت نړیواله ادارې پاکستان ته د دسمبر کال 2015 پورې پولیو ختمولو هدف ورکړې دي او وای کراچی کې حالات ډېر خراب دي نو ځکه دي دل تخصصي مهم او چلولې شي او کدا سي اونښوا نو په پاکستان به د بهر ملکونو سفر ګران شي ادارې مخ کې لیکي چې د دې نوړان دي هم سوسو زله د صحت نړیواله ادارې پاکستان ته هدایت او مراسم را لېګلې وي او په هوایي ډګرو د پولیو سرټیفیکټ د بار خصوصي کاونټري هم جوړې شوې دي خو د پولیو نه ختمې دو اصل وجه ته تر اوسه نه دي کتلې شوې ادارې د روټي انټرنیشنل ادارې په حواله وایي چې پاکستان یو وخت کې د پولیو نه پاک ملک جوړېدو تنس دیو او دغه دوران قبایلی سیمو کې حالات خراب شو او د پولیو ورکران په نخه کې دل شروع شو نو ور سره د پولیو ورن د ختمېدو په ځای سیوا شو او نن ټوله نړۍ کې پاکستان افغانستان او نایجیریا کې د پولیو جراثیم شتون لري ادارې اخر کې لیکي چې کراچۍ کې به د 14 نتر د 21 دسمبر پورې د پولیو خصوصي مهم چلولې شي او دا ځل به د ساسکو په ځای د ستنو سره ویکسین ورکول کیږي او د سره سره د زنانو جیلونو کې به هم ماشومان ته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول شي او ضروری ده چې ټول ملک کې د پولیو ختمون د پاره په جنگي بنیادونو باندې کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د صحافت د ازادي په اړه یو لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د پاکستان د ټي وي ګانو د مشهور خبرونو قربانو ته فوج پیسې ورکوي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وړتیا او د هغه په وړاندې د پرتو ننګونو په اړه مقاله خبره کړې چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک داسې ګنګوسې کوي چې ګواکي پوز او خبری رسنۍ په پټه د خلکو پر ضد دسیسې جوړوي. مجله لیکي په پاکستان کې دا یو عام خبره ده چې د مشهورو خبرونو قربانه له پوزي استبلیشمنت سره اړیکې لري. د خبرونو دا قربانه له پوزي استبلیشمنت څخه نیغ په نیغه لارښوونې اخلي او بیا یې د خپلو ټي وي ګانو له مالکانو سره شریکوي. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د دې اثر زیاتره وخت د پاکستانی خبری رسنیو په خبرونو کې هم لیدل کیږي. مجله زیاتوي د خبرونې چلوونکي نه یوازې غلطه خبریالي کوي بلکې په جمهوریت توګه د ټاکل شوی حکومت پر ضد د خلکو په فکرونو جوړولو کې هم رول لوبوي. د مجلې په لیکنه د پاکستان پخوانی حکومتي چارواکو د خپلو تجربو پر اساس د دې پخلی هم کړی دی چې ګواکې رښتیا هم داسې کیږي. یو لوړپوړي چارواکي مجلې ته ویلي چې د ټي وي ګانو د مشهورو خبرونو قربانو ته پوځي استبلیشمنت فنډونه هم ورکوي. مجله لیکي نن سبا د پاکستان ټولې استخباراتي ادارې خپلې مطبوعاتي څانګې لري کوم چې په اصل کې راپورته کېدونکي سوچ او فکر پر لار اچوي او تنظیموي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې پرتې ننګونې او د هغه وړتیا او په تیر وخت کې د هغه لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي کچیرې د اوسنۍ یو میاشتنۍ ولسمشریزې مودې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته په رامنځته سوي حکومت کې د مالي چارو د وزیر په توګه د اشرف غنی جاج واخیستل سي نو افغانستان به اوس له موجوده حالت بدل وي. ورسپانه لیکي دا به ځکه داسې وي چې اشرف غنی د بهرنیو مالي مرستو ارزښت او د تجارتي لارو د رول لپاره د سړکونو جوړول په پام کې نیولې. ولسمشر اشرف غنی ویلي د او عبدالله ترمنځ اړیکې بیخي ښې دي او د دسمبر تر څلورمې نیټه وړاندې به د نوي حکومت جوړولو لپاره 15 کسیزه کابینه اعلان کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو د مذاکراتو په جریان کې تیر شپه د اوستریا په مرکز ویانا کې پاتې شو. له دې مخکې ویل شوی و چې کیری به د جمعې په ورځ له اروپایي متحدانو سره د سلام مشورو په مقصد پیرس ته ولاړ شي. مذاکره کوونکي هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو لپاره په ټاکلې نیټه یعنې د نومبر په 16 یوه معامله وکړي. د دې تفصیل به د جان قال کوزی واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی د جمعې پولیس په وینا کې خبرونه تویل جان کیری د سلام مشورو د دوام په مقصد پاریس ته خپل سفر وزنداوه. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د بهرنیو چارو وزیر به د جمعې پولیس پاریس ته ولاړ شي او له خپلو اروپایي متحدانو سره به سلام مشورې وکړي. خبري رسنیو دغه راز ویلي و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ممکن د جمعې پولیس تهران ته ولاړ شي، خو ایرانی منابعو او خبري رسنیو وروسته ویل نوموړی به هم په وینا کې پاتې وي. جواد ظریف د جمعې پروس خبریالانو ته ویل موږ د ورځې په جریان کې مهم بحثونه درلودل خو داسې کوم د اهمیت وړ وړاندیزونه ونه شول چې موږ یې له ځان سره تهران ته یوسو. خبري رسنیو دا هم ویلي چې جان کیری له جواد ظریف سره په مستقیم تماس کړی. له بلې خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د جمعې په ورځ په وینا کې خبریالانو ته ویل خبرې مثبتې وې. د ویل بحثونه مثبت و، فضا هم صمیمي وه. دا څرګنده ده چې دواړه خواوې غواړي معامله وشي، خو موږ یو هم نه غواړو چې خرابه معامله وکړو. موږ په واضح ډول دا هم وایو چې موږ باید د ایرانیانو له لوري نور نرمښت هم ووینو. د دې په بدل کې به موږ هم خپل دریځ یو څه نرم کړو، خو وخت کم دی، ضرب الاجل نږدې دی او فکر کوم موږ ټول سخت کار کوو چې د امکان تر حده یو ښه معامله وکړو. د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو دا نوی پړاو د پنجشنبې په ورځ د اتریش په مرکز ویانا کې پیل شو او هڅه کیږي په ټاکلې نیټې یعنې د نومبر تر 23 پورې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو نهایي تړون لاسلیک شي. واشنگټن د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل چې ټاکلې موده غځېدای شي. ایران لدی مخکې ویلی و تړون ممکن دی خو نړیواله ټولنه باید زیاتې غوښتنې ونه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوس هم یو بل رپورټ ته راځو. د نومبر په شلمه نیټه باندې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د افغانستان په اړه یو قرارداد منظور کړی. دا قرارداد د جرمني د استازي د مرستیال لخوا راوړل شوی. نور تفصیل به له جانا قال کوزی واورو.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځشنبه په ورځ یعنی د نومبر په شلمه د افغانستان د وضع په اړه یو پریکړه لیک توصیب کړ. د پریکړه لیک مسوده په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال هایکو توماس وړاندې کړه. ښاغلی توماس وویل له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال یو ډیر مهم بدلون و. ده وویل په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پرمختګ شوی خو په راتلونکو کلونو کې به افغان حکومت له زیاتو چیلنجونو یا ازمیښتونو سره هم مخامخ وي. ده زیاته کړه چې په افغانستان کې د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره د هلو ځلو دوام ډیر زیات اهمیت لري. ښاغلی توماس د ستونزو په حل کې د افغان حکومت د ارادې ستاینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال د افغانستان په اړه د پریکړلیک د مسودې د وړاندې کولو وینا کې تغرض وویل. د دې پریکړلیک په تصویب سره به عمومي اسمبله یو ځل بیا په ګډه د افغانستان لپاره د یوې سوکاله او سوله ییزې راتلونکي په مقصد خپل تعهد نوی کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین هم په خپل نوبت خبرې وکړې او له افغان حکومت څخه د ملاتړ له امله د عمومي اسمبلی له ټولو غړو مننه وکړه. تنین دغه راز د افغان حکومت په استازیتوب له ټولو هغو پوځي او ملکي کسانو نه هم مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړی او له افغانانو سره د یوې ښې راتلونکي په جوړولو کې مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وویل د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت حکومت د هیواد د امنیت د ښه کولو په مقصد پراخ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د فساد له منځه وړل، د مسؤلیت منلو فرهنګ ته وده ورکول، د قانون حاکمیت او د افغانانو ټولنیزه پراختیا او اقتصادي وده د دې پروګرامونو اصلي اجنډا ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې له شلو څخه د زیاتو هیوادونو استازو ویناوي وکړي او له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. ویناوالو دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا، له افغانانو سره د قوي شراکت او ملګرتیا ټینګول، د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزې او د افغان کډوالو او ستنیدونکو سره د مرستو په برخو کې د خپلو هیوادونو د مرستو او همکاریو ژمنې وکړي. د ویناوو په پای کې د افغانستان په اړه پریکړه لیک د عمومي اسمبلې د غړو په پوره ملاتړ او قوت سره تصویب شو.
جانقا الکوزایو بلخواته د اوبخشی بلخواته سباله په اوسلو یعنی ناروی کې د افغان میرمنو د سیاسي فعالیت د پراختیا په اړه باندې یو غونډه کیږي. په دې غونډه کې ټاکل شوی ده چې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون وکړي. د دې تفصیل څه دی له فرشته جلال سیبی وره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د شتو د سیاسي فعالیتونو د پراختیا د ملاتړ لپاره په ناروې کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی. په افغانستان کې د شتو د حقونو او د شتو د توانمندۍ سمپوزیم په نوم د غونډې ته به د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ورسي. په ناروې کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر او وزیر مختار احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل چې غونډه د افغان شتو د شبکې د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت او د اسلو د سولې د څېړنو د انسټیټیوټ د امریکا د جورج ټاون پانتون او په امریکا کې د سولې او امنیت لپاره د شوزو انسټیټیوټ په ملاتړ جوړیږي. مجددي د کانفرنس د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي
تدوین کړو. د دې اصلي هدف د افغان شوزو د حقوقو ملاتړ، د شوزو د تعلیم او تربیه پراختیا ته پام اړول، د ملي وحدت په حکومت کې د شوزو سیاسي ونډه زیاتول او د شوزو د حقوقو د پراختیا پر اوږدمهاله پروګرامونو خبرې کول دي. د شاغلی مجددي په وینا د افغانستان د ولسمشر میرمن با تر دې کانفرنس چې واز یو ورځ دی ورسته د ناروی له صدر اعظم یو د بهرنی چارلو وزیر سره د افغان شوزو پر وضعیت او د هغوی لپاره د امکاناتو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وکړي.
د فرشته جلال زی رپورت ما وريدي. او سمبرت راځو وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د میزر مداخلو سیدونکې وای امنیتي ځواکونو بیګاه شپې پر سیمه د توپو او ماستر ګولو ډزې کړې دي. دوی داوا کوي چې په ډزو کې او کسان وچل سی بیا ځینې نور ټپيان سی دي. حکومت لا د دې پیښې تصدیق نه دی کړی. لارډ رسمر خان د مشال ریډیو خبريال سلاب مسعود رپورت لري.
د قطبی وزیرستان مجزر ما داخل و سدون کیو د جمعه پورز لال دلی مزدگر د تلیفون پا لیکا مشال ریجو تاوشوالی دی چه د جمعه افته پا منزینش پا د عملیاتی فورس سرتیرو پا مجزر ما داخل و ورسرا پا لار بارسی می به خبرا د مارتر گن و توپو کانان دا غندوری و روال لگیا کرل چه کم از خوتن مال د اتا با جینات شپیتر دولاز با جی پوری پا لپسی راتلال چاو دیدل کبالیانو دوا وکړل چې د غونډوریو په داوا راول کښې اته کورونو ته زیان ورسېده او د شرنا په کلي کښې د سودل په نوم پېژندلې یو قبایلي په کور د توپې غونډوري لګېدلو په نتیجه کښې اووه کسان ووژل شول چې په کوم کښې دوی ښځینه درې واړې جنکۍ او دوه واړه وړکي شامل دي. قبایلیانو دا زیاته کړه چې د امنیتي فورسز د دغې برید په نتیجه کښې په لره بره مکشه دیار لس نور قبایلیون لشکی ډیر پر ارژلی شول چې کوم د مرهم پټۍ د پاره د افغانستان سیمې برمل او د سولي وزیرستان واڼه هسپتالونو ته لېږدولی شوي دي. د دغې پېښې او په دا کښې د مرګ ژوبلې نور حال په مایزر مداخل کښې موجود یو قبایلي ملک خیر محمد په دا رنګ بیان کړه. کلامی د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په باره کښې د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې یو لوړ رتبه چارواکي سره تماس ونیوه. هغوی وویل چې د دغې پېښې اطلاع میشته یا رارسېدلې نه ده چې زه معلومات را یو ځای کړه بیا به د خبر کړم، خو د دغې رپورټ تر تیارو لژلو پورې یې هیڅ خبر رانه کړم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچی کې د جمعې په ماښام د متحده قومي موومنټ په یو کیمپ برید شوی چې پکې د دغه ګوند د صوبای اسمبلی د دریو ممبرانو په ګډون یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. وسوال طالبانو د دغې حملې پړه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای پیخه تیر ماښام د اورنګي ټاون په پنځم نمبر کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د ایم کیو ایم ګوند د ممبر سازۍ په دفتر لاسي بم وغورځولو. د سیمې پولیس وای په پیخه کې پنځلس کسان ژوبل شوي چې پکې د دریو کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. خو د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وای په دې حمله کې د دوی د څلوېښتو څخه زیات پلویان ژوبل شوي دي. د یاد ګوند رهنما اظهار الحسن له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په ژوبلو سانو کې د دوی د ګوند درې ایم پی ایز یا د سند اسمبلی ممبران هم شامل دي. سرجانی ټاون عبدالله او د اورنګي ټاون دوه ایم پی ایز محمد حسین او سیف الله خالد په ګډون زمنګ له څلوېښتو څخه زیات پلویان په دې حمله کې ژوبل شوي دي. دا په پنځو موټر سایکلو ناست وسلوال وو چې دوه لاسي بمونه یې زمنګ په کیمپ غورځولي دي. زه وسلوالو ته په زغرده وایم چې ایم کیو ایم له تاسو نه یریږي او موږ ستاسو په ضد په شروع شوي اپریشن ضرب عذب کې د وسلوال فوج سره اوږه په اوږه ولاړ یو. نوموړي زیاته کړه دغه کیمپ ایم کیو ایم ګوند د نوو غړو د نوم لیکنې په موخه جوړ کړی وو چې د حملې وروستو پکې کار ځنډول شوی دی. همداراز د ایم کیو ایم ګوند مشر چارواکي خالد مقبول صدیقي د دې حملې وروستو خبري غونډې ته وویل د دوی په کیمپ ترسره شوې حمله د داعش هم نظره وسلوالو ډلو کړې ده. نوموړي زیاته کړه په پاکستان او په تېره بیا په کراچۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو د زیاتېدونکو سرګرمیانو مخه نیول د حکومت فرض دي. بل لوري ته د دغې حملې پړه د وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې په غاړه اخیستې ده. د ګیلمن محسود په نامه یو تن چې ځان د دغې ډلې ویان بولي نن سهار یې له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخه مشال رډیو ته ویلي دوی عوامي نېشنل پارټي او ایم کیو ایم ګوندونه خپل دښمنان ګڼي او د دوی پر پلویانو به د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې خپلو حملو ته دوام وربخي. یاد دې وي د دې نه مخکې هم په کراچۍ کې د ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو حمله شوی. تر اوسه د دغه حمله تر ټولو زیات ښکار شوی عوامي نېشنل ګوند دی. د دغه ګوند چارواکي وای په تیر یو نیم کال کې د دوی یو اتیا پلویان په ورته حمله کې وجل شوی دی. د دې راوروستو عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې خپل ټول سیاسي خوځښتونه تر ډېر بریده محدود کړی دي او د ښار په بیلابیلو برخو کې یې ګڼ شمېر دفترونه تړلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف د واشنگتن د سفر په مهال له امریکای چارواکو سره د دواړو ملکونو پر اړیکو خبرې اترې کوي. په روان کال کې له افغانستان د امریکای ځواکونو وتل د دغو خبرو یو له مهمو موضوعاتو دي. دا چې د بهرنیو ځواکونو وتل په سیمه ییز اغیز څه وي، په دې اړه رپورټ اورو. جنرال رایل شریف د واشنگتن د خپلې یوې هفتې د سفر پر مهال له یو شمېر امریکایي فوجي او سیاسي چارواکو سره لیده کاته کړې دي او همدغه لیدنې لا روانې دي. په لیدنو کې جنرال رایل شریف په ډاګه کړې چې په پاکستان کې به د وروستي ترګر تر وژلو پورې خپل عملیات جاري وساتي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه جنرال طلعت مسعود وای چې د جنرال رایل له سفر سره به شاید د امریکا او پاکستان خپل منځي اړیکې نور هم پیاوړې شي.
تر اوسه چې دوره څنګه پاته شوې ده او په کومه طریقه چې راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې کاروای کوي، د هغه په امریکا کې ډیر هرکلی شوی دی. نو د دې له وجې به د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې نور هم وزن پیدا شي او باور به هم زیات شي. داسې ښکاري چې د پاکستان پوځي مشرتابه به په پوره زور سره وسلوال لمن زوړي. نو په داسې حال کې به د امریکې او پاکستان د دواړو د ګټو په منځ کې همغږي زیاته شي.
خو د امریکې د سفر پر مهال په پاکستان کې د ترګرو پر ضد د پوځ د اقداماتو پرته د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو بله مهمه موضوع د افغانستان حالات او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتل دي. دا چې امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پایه له افغانستانه وځي، نو کارپوهانو هم د وطنې پر ټولو سیمه د ممکنه اغیز جاج اخیستل پیل کړی دی. په دې اړه تر ټولو زیاته ویره له هندوستان سره ده. په نوې ډیلی کې د سیاسي چارو کارپوه کلدیپ نیر مشال ریډو ته وویل چې که فرض کړه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ګډوډي راځي او افغان طالبان برلاسه کیږي، نو دا د هندوستان لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
ویره
داد چې هسې نه افغانستان د طالبانو لاسته ولاړ نسی، بیا به دا داسې وي لکه چې طالبان د هند امرتسر سرحد ته راورسیږي. پاکستان د افغان طالبانو او هند ترمنځ یو ډول بفر یا پمنځ کې پروت هیواد، نو که هغه مخه ونه نیولای سوه، نو ښکاره خبره ده دوی به تر امرتسر سرحد پورې راورسیږي. هندوستان او پاکستان دواړو افغانستان د خپل منځي سیالیو مرکز ګرځولې دي. کلدیپ نیر وایي په اوسنی حالاتو کې افغانستان د هندوستان په مقابله کې له پاکستان زیات په ویره کې دی.
پاکستان
نه غواړي چې هلته د هندوستان یو څه ډول اثر او نفوذ وي. افغانستان زیاده ترجیح هندوستان ته ورکوي، دا ځکه چې پر هند یې دا شک نشته چې ګواکې موږ به قبضه کړي. خور پاکستان یې شک دی چې غواړي د ستراتیژیکي ژورتیا لالارې تابع
کړي.
خو جنرال طلعت مسعود بیا برعکس نظر لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان اوسنی سفر ته په اشاره سره وایي چې که چرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو سي، نو د دې به په خپل پر هند هم مثبت اثر پرېوزي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 1,380 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
امریکای چارواکی وایي چې د پخوانی لوړ پوړي سفارتکاري رابین رافیل پټه څارنه له هغه وروسته شروع کړه چې د امریکا لخوا په پټو سو خبرو کې د یو پاکستانی چارواکي له خبرو داسې ښکارېدل چې هغه د بهرنی چارو وزارت پټ معلومات له دوی سره شریکول. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې چې مهم ټکي له ملیحا امیرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي چارواکو لخوا لیکي چې د دغه هیواد پلټونکو د ریکارډ شوو پټو خبرونو معلومات ترلاسه کړل چې پکې د یو پاکستانی چارواکي له خبرونو داسې ښکاره کیږي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت یوې مهمې چارواکي ورته امریکایي پټ خصوصي معلومات ورکول. ورځپاڼه لیکي هم دغه خبره د دې لامل وګرځېدله چې د دغه سفارتکاري رابن ریفل خلاف په پټه تحقیق شروع کړل شو. چارواکي وایي د دغه خبرو اترو نه پس د پخوانی امریکایي سفارتکاري ریفل د میاشتو راهیسې پټه څارنه کېده او د امریکا په لټون کې ادارې اف بی آی په کور چاپه وهله چې خصوصي پټ معلومات ترې ترلاسه شو. ورځپاڼه د رابن ریفل د کار په سلوېختو کالو کې دا یو غیر متوقع پړاو بولي. اووه شپېته کلنه ریفل یو لوړ پوړي سفارتکار و چې د پاکستان په چارو یو ستره امریکایي کارپوه بلل کېدله. د چارواکو په خبره تیره میاشت له ریفل نه د امریکا د بارنو چارو وزارت ودانۍ ته د ورتللو اختیارات واخیستل شو. ورځپاڼه لیکي لوړ پوړو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط دا خبرې وکړې. د اف بی آی ویان او د انصاف وزارت په کیس لسویلو نه ډډه وکړه. رسپانه لیکي ریفل په کوم جرم نه ده تورنه، د تحقیق د سرنګوالي په حقله معلومات نه دي سرګند او دا هم نه د معلومات چې په پټو خبرو اترو کې پاکستانی چارواکي داسې سو ویل چې د ریفل په اړه شک پیدا شو. دا نه د واضحه چې آیا خبرې ټلیفوني وې که د ایمیل یا په بل کوم ذریعه شوې وې. د امریکایي چارواکو په خبره که څه هم ریفل د اف بی آی تر څارنې لاندې وه، خو کارکوونکو یې شک لرلو چې هغې په ناسمه توګه د وزارت پټ خصوصي معلومات کور ته وړل. د سفارتکاري ویان انډریو رایس وایي چې د ریفل لپاره څه بدل شوي نه دي، هغې ته دا نه دي ویل شوي چې تر تحقیق لاندې ده او نه ترې پوښتنې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د رواني غړي ورستۍ ریپورت. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د جمعې پر ورځ یو مشاعره وسوه چې عنوان یې امن مشاعره. په دې کې د لر او بر شاوخوا شپېته شاعرانو ګډون وکړی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان مشاعرې ته ورغلی او دا ریپورت یې را لېږلی دی.
د سواد سیدو شریف په دودیا حال کې دغه د روغانی بابا شعرونه د سیمې یوې پیغلې ګلی روخ په خپل خوږ آواز کې ډومبي زل د زرګونو خلکو لمخې اویل. دغه د مشاعرې لوی غونډه چې ورته د پاکستان د بیلوبیلو برخو سره سره د افغانستان دوبۍ څخه هم د پښتو شاعران راغلي وو. د صدارت څوکۍ رحمت شاه سایل کوله چې هغې خپل اشعار داسې اویل.
ما د وطن د غم په سرو غنو ژوندون ته پرې دی، دا گل دخپل سپرلی پخیال کزڑ چو دل تپرے دے، رزرانا منڈ گواڑی شپرانا شو گر شپا، رزمی پا منڈ دا دشپے میں گتن تپرے دے.
د پیښور څخه راغلی عباسین یوسفزی د سیمې حالاتو په اړه پښتنو ته د نظم په شکل کې خپل پیغام دا رنګه وړاندې کړو.
تاسو جنازو کې قتل عام شو کنه، ظلم د جماعت په در او بام شو کنه، جبر مو په دین دنیا د قام شو کنه، تاسو احتجاج کو نه، ولی ستاسو د رښتیا ویلو توان چرته دی، تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی.
مشاعره کې خزینه شاعرانو هم برخه اغستې وه چې پکې د پیښور حسینه ګل تنها وینا ده.
کزمک نوې د اسمان تصویر بچا جوړو، ستا د سندرو د جانان تصویر بچا جوړو، دا خو یو زوم چې د زړه سره د جخت تلم، ستا د ریخي ریخي گریوان تصویر بچا جوړو.
د افغانستان څخه راغلی شاعر شرر صافی د خپل ځانګړي شعرونو وینا دارنګه وکړه.
مرجان هر سلولا پپراتو نم قلم نم کتاب نم خونزه خکاریدا بر لمبه وی هر څه هر خوایر پراتو زما هم زول غریب نه ولی وی اده کی مور د خونزه مخ تا را ولی وی اده کی مور هغه خونزه لکه د تک سپینی واوره غندې اوس دیوارونه یادې تورې بلا غندې و زموږ په دې د وسه اوخ کوی اور نه مړ کېده هر چا ژړلې مورې هر څوک ورخطا غندې و.
د مشاعرې قربانو عثمان الاسیار، عطا الله جان او سردار حسین په دغه موقع د شاعرانو لپاره په حال کې موجود ډیپټي کمشنر سواس څخه د ودانۍ جوړولو غوښتنې قرارداد وړاندې کړو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.